دا مشال رادیو ده وخت د سهار 10 بجې سوی نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2019 میلادي کال د اپریل 28 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې د پانما اسناد پاړه د سیاسي ګوندونو دریز د فاټا سیاسي اتحاد غشتنی د پاکستاني طالبانو د پخواني ویاند پر خبرو د خبرګون سربیره د خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام مشالونه اوریدل مهیروي خو تر هر څه وړاندې تاسو پام د دې محل د خبرن پلوره ګرځوم لومړی د مهم خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند ویلي ل وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه نه کوي د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي حکومت تجر تر جره فاټا اصلاحاتي بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړي او وروسته امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې ماسکو په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي اوس بشپړ خبرونه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د هغوی د ګوند په مشاورتي غونډه کې پریکړه شوې ده چې د پانما اسنادو پاړه به د سپریم کورټ له فیصلې سره ولاړ وي او وزیر اعظم نواز شریف به د استعفا غوښتنه نه کوي نوموړي دا خبره تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه
پورونو وی چې موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو موږ نن وایو چې موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو سپریم کورټ دا نه دی ویلي چې هغه استعفا ورکړي سپریم کورټ جوائنټ انویسټیګیشن خبره کوي هغه پورې د هر انسان صبر وکړي چې سپریم کورټ خپل کار روي پوره کړي نو موږ په هیڅ قیمت د وزیر اعظم د استعفا مطالبه کوڅوک موږ یې موږ سره نه مرني ورکړي
اسفندیار خان په داسې حال کې د سپریم کورټ پر پریکړې د درېدو اعلان وکړ چې د تیر نهې په ورځ په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي لاړخه د وزیر اعظم نواز شریف خلاف یو قرارداد منظور سو چې غوښتنه پکې سوې چې د سپریم کورټ له پریکړې وروسته له وزیر اعظم سره پر خپلې چوکۍ د پاتې کېدو جواز نشته د پاکستان سپریم کورټ د روان میاشت پر 6 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د اولادونو خلاف په پانما اسنادو مقدمه کې د ګډې پلټنیز ډلې جوړول امر وکړ او یې ویل چې دا ډله به په 2 میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایداد دونو پاړه پلټنی سره ترسوي د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه او د قبایلی سمو یو شمیر مشرانو ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت پر اتلونکو میاشت کې هم په فاټا کې پر اصلاحاتي سپارښتنو عمل ونه کړ نو په احتجاجي مظاهرو لاس پوري کوي د پریکړې ورځ په اسلام آباد کې د فاټا د پرلماني غړو او سیاسي مشرانو په ګډه غونډه کې وسوه د فاټا سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومند په 13 ورځ مشال رادیو ته ویل
ما دا مطالبه وکړه لږ خپل فاټا پارلیمنټریان نه چې که تاسو رشته ډېر صحیح مخلص یې نو دلته یو رواج په دې اسمبلی کې خوده شو د بلاک کارډونو لپاره خلک هنګر سترایک باندې کېناستل تاسو په هنګر سترایک باندې کېنئ نو بیا به دا قبایل غلي نه پاتې کیږي ټول سیاسي ګوندونو پاټه چې په قبایلي سیمه کې دي هغه به یا استفاګانې ورکړي او یا به چېرې خپلې پاټې مجبوري کړي چې هغه مین سټریم روډ ته راشي او احتجاجونه شروع کړي
په غونډه کې د فاټا پرلماني غړول چې حکومت ژمنه ورسره کړې ده چې راتلونکي میاشتې په لومړي سر کې به د فاټا اصلاحاتو بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا ډول به د قبایلي سیمو اوسېدونکو ته هم د نورو پاکستاني وګړو په شان آئینی حقونه ورکړل شي په افغانستان کې د وسلوال طالبانو یو مشهور قمندان پر ماښام په میدان وردګ ولایت کې د بې پلوټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې ملا حبیب الله چې په چک او د امیرداد ولسوالیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو مسؤول له خپلو دوو نور ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی منګل زیاتوي ملا حبیب الله چې په ملا ذاکر مشهور په داسې حال کې وشتل شو چې پر موټرسایکل سپور وو وسلوال طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي بلخ د افغانستان د جوزجان ولایت په قوشتپه ولسوالۍ کې د داعش او وسلوال طالبان خپلمنځي جګړه درېدلې ده او داعش د چخمخ چقور قمرلیک او اقتاس سیمې له طالبان نیولې دي په دې جګړه کې چې دوه ورځې دوام درلود او پرون تر غرمې مخکې ودرېده په لسګونه کسان پکې وژل شوي دي د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني تېر ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل چې په دې جګړه کې د دواړو لورو نږدې 80 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي په جوزجان کې حکومتي چارواکي وایي چې د داعش او وسلوال طالبانو جګړه د مخدره موادو پر سر وه او له ننګرهار یو تازه خبر رسیدلې د ننګرهار امنیتي چارواکي دا کوي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د ګډو امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې د چین ولسوالۍ پیښې سیمې کې 8 تنه داعش وسلوال وژل شوی دي د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال نن سهار مشال لډی تول په وژل شوو کې د ابوذر او امجد په نومونو 2 تنه دل مشران هم شامل دي دی وایي چې په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه دا وشته خبرونه لمشال رادیو څخه اوري د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د امریکا هغه تورونه رد کړی دي چې ماسکو په افغانستان کې وسلوال طالبانو ته وسلې ورکوي. نوموړی د اپریل پر 15 نیټه په ماسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دا تورونه بې اساسه او دروغ دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قومندان جنرال جان نیکلسن د اپریل پر 24 نیټه په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې هغه په دې خبره کې هیڅ اختلاف نه لري چې د افغانستان په جګړه کې د روس په مداخله کې دا هم شامل ده چې دوی طالبانو ته وسلې ورکوي. نوموړی په دې اړه نور وضاحت ونه کړ، خو تر دې وړاندې د امریکا یو لوړ رتبه فوجي چارواکي ویلي و چې روسیا طالبانو ته مشنګنی او منځني وزن لرونکي نورې وسلې هم ورکوي. دغه چارواکي چې د نوم نه څرګندول په شرط خبریالانو ته معلومات ورکول، دا هم ویلي و چې طالبان د روس لخوا ترلاسه کړې وسله په جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار او روزګان کې استعمالوي. د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکایي حکومت یو کمیسیون سپارښتنه کوي چې پاکستان او روس د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ سرغړونه کوي او د ځانګړي اندېښنې وړ دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا کمیسیون تیر کال هم د پاکستان په اړه دا سپارښتنه کړې وه، خو د امریکا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا سپارښتنه رد کړې وه. یاد کمیسیون تېر ورځ په خپل کلنی راپور کې په لومړي ځل د روس نوم اخیستی چې له 15 نورو هیوادونو سره یو ځای د ځانګړي اندېښنې وړ وګرځول سي. په راپور کې راغلي چې روس هغه یوازینی هیواد دی چې نه یوازې په هیواد کې دننه د مذهبي ازادۍ ځپل زیات کړي، بلکې خپل دغه تګلارې د یو ګاونډي هیواد سیمې ته هم غځولې ده. له دې څخه د راپور مقصد په 2014 کال کې د مسکو لخوا د اوکراین د کرایمیا ټاپو وزمې غیر قانوني الحاق دی. دا د مهاله د مشال رادیو خبرونو ستاسو پام راګرځوم د روان خبرونې د نور راپورونو پر لور. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. عوامي نېشنل ګوند ویلي چې د پانما اسنادو په اړه د سپریم کورټ له فیصلې سره ولاړ دي او له وزیر اعظم نواز شریف به د استعفا غوښتنه نه کوي. د ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي
موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو، سپریم کورټ دا نه دی ویلي چې هغه استعفا ورکړي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو ویلي که حکومت په راتلونکي میاشت کې هم په قبایلي سیمو کې پر اصلاحاتي سپارښتنو عمل ونه کړ، نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پوري کوي. د فاټا سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومند وایي
ټول سیاسي پارټۍ چې په قبایلي سیمه کې دي هغه به یا استفادانې ورکړي او یا به چېرې خپلې پارټۍ مجبوري کړي چې هغه روډ ته راشي او احتجاجونه شروع کړي.
افغانستان د پاکستاني طالبانو د پخواني ویاند اداوي بے بنسټه بللي چې ویلې و ملي امنیت او را په پاکستان کې د تخریب پلانونه جوړوي. د روان خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام مشالون اوریدل مهروي چې دا ځل د نامتو مبارز لیکوال او خبريال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار پاړه دي.
مهدی شاه بچا چې په بچاګي باندې مشهور د خدای خدمتګارو د اخیر کلیان کې یو کړی و.
په روان خبرونه کې د افغانستان په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولي خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سرازو لمړي راپور ته لکه څنګه چې په خبرونو کې موارد دل داوام نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل دي چې د هغوی د ګوند په مشاورتي غونډه کې پریکړه شوې ده چې د پانما اسناد په اړه به د سپریم کورټ له فیصلې سره ولاړ وي او له وزیر اعظم نواز شریف څخه به د استعفا غوښتنه نه کوي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. اسفندیار پر دې مهال د مردان د عبدالول خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنه هم وغندل او له سپریم کورټ څخه غوښتنه وکړه چې په دې پېښه کې ککړ کسانو ته د سخت سزا ورکړل شي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبري غلام غوث را کوي.
د خبری غونډې پر مهال اسپندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاناما اسنادو د پیسلې په لړ کې به عوامي نېشنل ګوند د سپریم کورټ د پیسلې ملاتړ کوي او د وزیر اعظم نواز شریف نه به هیڅکله د استعفا غوښتنه نه کوي.
خلکو خو بله چولې د استعفا دې ورکړي او استعفا دې نه ورکړي. د ان پی سټینډ دا دی چې موږ پرونه وایو چې موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو، موږ نه وایو چې موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو. سپریم کورټ دا نه دی ویلي چې هغه استعفا ورکړي. سپریم کورٹ جوائنٹ انویسٹیگیشن خبر کئی هغه پورې د هر انسان صبر وکړي. اول خو به ټولو دعوې چې مونږ به فیصله منو، بیا تنقیدونه هم پاکه فیصلې کېدل، د کومې فیصلې په خوشحالۍ کې چې مټیانې خوړې، مټیانې لازم شوي نو د خدای ظالمانو به دونه صبر خو کړو چې هغه مټیانې لازم شوي وي، نو په بیا دا تنقید کوم نو کو دی. نو مونږ په هېڅ قیمت د وزیر اعظم د استعفا مطالبه په څوک هم کوي، مونږ هغې برکرتیا کې نه یو.
د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان د وژنې د پیښې په اړه د پوښتنې په ځواب کې اسپندیار ولی خان وایي په کار ده سپریم کورټ په دغه لړ کې اصل ملزمانو ته سزا ورکړي.
مشال خان شهید چې دی نو مونږ این پی د مخکې نه دا سټینډ دی، یو خو په دې ډېر خوشحاله یو چې د سپریم کورټ چیف جسټس په خپله وویل چې زه به تحقیقات کوم، چیف جسټس سره به هم دغه یو مطالبه وي چې اصل مجرمان را مخامخ کا، اصل مجرمان رونیسه، او زه خو تر دې د پورې تللی وم چې ما خدای وي چې ته زما زویم وي، نو سریا مې پانسي کې چې سبا بل څوم د بل چا بچي سره داسې نه کوي لکه مشال خان سره چې.
اسپندیار ولی خان په خبری کانفرنس کې وویل چې تیره ورځ په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو په غونډه کې د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ په فیصله او په مردان کې د مشال خان د وژنې په پیښه د تفصیلي مشاورت وروسته یې د دغه دوو مهمو موضوعاتو په اړه خپل دریز رسنیو ته وړاندې کړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
پ اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د روان میاشت پر شلمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ خلاف په پاناما ستاد مقدمه کې لفیصلی ورسته په دغه هیواد کې ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو له وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. دا چې د دغو ګوندونو غوښتنه څه قانوني حیثیت لري په دې اړه ملیحه میرزاده د قانوني چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اوریدلی سي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو په شان د قانوني چارو پوهان هم د پاناما اسنادو کیس په اړه بیلابیل نظرونه لري. د قانون پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی وای د پاناما اسنادو په مقدمه کې د سپریم کورټ تر فیصلې پس له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنې جایز نه دي.
قانون لارجر بینچ مطلب دا لګدا پیزر جزانو بینچ کم میجورټی کم فیصلو کی تر هغه فیصلې مائنورٹی فیصلہ خام آدمی کے دو ججانوں ہوئے دو ججانوں ایسے بھی فرق نہ کہ قانون و آئین مطابق دا فیصلہ تمشر دا عدالت دے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو کر لے شی بیا عدالت تک جی ہو سکم ہوگ دا طریقہ عدالتی طریقہ نو قانونی آئینی دے حیثیت اس مشن.
د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر لطیف افریدی هم ورته نظر لري او وایي چې په قانون کې د اکثریت فیصله په بنیاد کې سونه پر مخ وړل کیږي.
دا د دریو ججانو فیصله چې دا د میجورټی ججمنت وایي د اکثریت فیصله ورته وایي، نو دا فیصله ګڼل شي او دا بل ته د سینټینګ نوټ یا اختلافي فیصله ویل شي. نو په قانون کې او په آئین کې او په کتاب کې او په عدالت کې منلې میجورټی فیصله شي، دا هغه په بنیاد باندې هغه یو مسله فیصله کیږي. لہذا د اکثریت په بنیاد فیصله چې دا هغه د نواز شریف خلاف نه ده، او چې تر څو د اکثریت نه فیصله منطقي انجام ته نه رسیدلې نو دا هغه بلې فیصله هیڅ قانوني حیثیت نشته.
د اپریل پر شلمه د سپریم کورټ پنځه رکنی بینچ په فیصله کې د کیس د تفتیش لپاره د مشترکه پلټنو ډلې یا جی آی ټی جوړولو وویل شو چې د دوو ججانو ورسره اتفاق نه و. وړاندې سپریم کورټ د فروری په 23مه په مقدمه کې فیصله د محفوظ ساتلو ویلیو، بلخو د قانوني چارو یو بل کارپو اعجاز مومند له فیصلې سره د دوو ججانو اتفاق نه کولو ته په اشاره وایي چې په داسې حالاتو کې د وزیر اعظم استعفا ورکول د هغه اخلاقي فرض جوړیږي.
نو په پاکستان کې د جی آی ټی رپورٹ جوړېدل دا په هر کیس کې نه کیږي، دا په هغه کریمینل کیس کې کیږي چې هغه ډېر سخت کیسونه وي. نو دا خو د اخلاقي فرض جوړېږي چې تر د جی آی ټی رپورٹ
پوری دے چکم دے ریزائن ورکی چکل دے جے ٹی رپورٹ راشی اغه پو سپریم کورٹ کی پیش یو کم ڈیسیژن راشی نہ داغے نہ پس زادلا دغ اوغ دو واپس اخستل پکار دی
دے سپریم کورٹ لا فیصلے سره سم گڈا پلٹنی زڈلا با پدو میاشتو کی د وزیر اعظم د کورنے د جائیدادونو پ اڑا پلٹنی سر ترسوی د 2018 کال د اپریل پ دریم ما د نړیوالو خبریالانو پلٹنی کنسورشیم پټ اسناد خبر کړ چې پکې د هغو خلکو د پټو کمپنو ذکر و چې په پانما کې یې پرانیستیول په دغه اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په نوم هم د پټو کمپنو ذکر شوی و د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په دره
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. الفاټا سیاسي اتحاد او د قبایلي سمو یو شمیر مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحاتي بل دی ژر تر ژره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا ډول د قبایلي سمو اوسیدونکو ته هم د نورو پاکستانی وګړو په شان حقونه ورکړل شي. دا غوښتنه تیر ورځ په اسلام آباد کې قبایلي مشرانو په یو غونډه کې وکړه. په غونډه کې وویل شو چې که حکومت په راتلونکي میاشت کې هم په فاټا کې پر اصلاحاتي سپارښتنو عمل ونه کړي نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پوري کوي. په دې نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
په غونډه کې موجود د الفاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې فاټا اصلاحاتو منظورۍ کې د ډیر ځنډ نه کار اخستې شوی نو خپلو منتخبو پارلماني استادو ته خواست کوي چې رایو ځای دي شي او اصلاحاتو منظورۍ کې د خپل کردار ولوبوي.
زموږ د پارلمنټریان نه مطالبه دا ده چې پارلمنټریان مخکې دي شي ټول فاټا سیاسي اتحاد دې سره ولاړ دي. نن هم په دې میټینګ کې ما دا مطالبه وکړه خپل فاټا پارلمنټریان نه چې تاسو رشته ډیر صحیح مخلص یې نو دلته یو رواج په دې سملای چې خو دې شو د بلاک کارونو لپاره خلک هنګر سترایک باندې کېناستل. تاسو په هنګر سترایک باندې کېنئ که سیاسي ګوندونه تاسو سره بوکر تالی کیم کې کېناستل نو بیا تاسو وایئ چې یاره موږ سره دې چې څوک نه دي ناست نو بیا به دا قبایل غلي نه پاتې کېږي. ټول سیاسي ګوندونو پاټۍ چې په قبایلي سیمه کې دي هغه به یا استفاګانې ورکړي او یا به چېرې خپلې پاټۍ مجبوري کړي چې هغه مین سټریم روډ ته راشي او احتجاجونه شروع کړي.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازي شاجي ګل افریدي وایي چې حکومت ورلا باور ورکړی چې په مئی کې به فاټا اصلاح هاتو بل قامی اسمبلی ته وړاندې کوي او که حکومت پر عدلون کې میاش کې هم خپل وعده پوره نکړه نو د فاټا نورو پارلماني استادو او قبایلی اولس سره به په ګډه په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کوي.
کم ډیر سشن راغوتې شوې او په دغه سشن کې ایڈوایزری کمیټي کې دا خبره ډیسکس شوې و د دې سره سره موږ د پارلماني د راو میټینګ درې سلور د لوي شو هغه کې ما دا ریکوست کړو چې د فاټا چې کوم دایني امندمنت ته دا بل هوم ټیبل کې خپل منیسټر په هغه وخت کې دا خبره وکړه چې دې کیسه قانوني شي نه دي چې هغه موږ مکمل کړی نه ځکه ممکن نه ده چې دا موږ کیبل کو اوس مئی 5 تاریخ باندې اجلاس وخت شوی دی.
د ذکر دا چې د فروری په شپږمه نیټه د فاټا پارلماني استادو قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې یو جرګه کړې و چې پکې د پاکستان مرکزی حکومت ته دړکه ورکړې و که وفاقي کابینه د اصلاحاتو منځوري ور نکړه نو د پلازمینې په لور به احتجاجي لاریون کوي. د دغه جرګې وروسته د مارچ په دویمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د وفاقي کابینې په غونډه کې فاټا اصلاحات منظور کړل شوی وو. د ترڅنګ د باجوړ ایجنسۍ نه د واکمن ګوند منتخب پارلماني استاد شعبالدین 13 اونۍ مشال ریډیو ته ویلیو چې حکومت فیصله کړې چې د مئی په لومړۍ یا دویمه اونۍ کې بعد فاټا اصلاحات بل قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
زموږ غلا مشال رادیو اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالار هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وایي چې د تحریک طالبان پاکستان تسلیم شوی پخوانی ویاند احسان الله احسان په خپل ویډیوي بیان کې پر خپلو کړو جرمونو اعتراف کړی دی، نو باید چې د قانون له مخې ورته سزا ورکړل شي. نوموړي دا خبره تېر ورځ مشال رادیو ته له هغه وروسته وکړه چې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي ادارې د احسان الله احسان ویډیوي پیغام خپور کړ. د مشال رادیو له خبریال غلام غوث سره د میا افتخار حسین د خبرو تفصیل ستاسو پام را ګرځوم.
نن چې کوم احسان الله احسان په خپل اعتراف کوي، د دې مطلب چې دا اعتراف د مخکې نو سوزل کړی دی او د به چې واقع وشو د به دا مونږ کړی دی. نن چې کوم دی هغه برملا مطلب چې چونکې په خپل ځان ور کړی دی، نن هغه په ټی وی لګیا دی، نو چې کله څوک د ملزم اعتراف وکړي نو دا مجرم شي. نو مجرم په دې څوک نه بخي چې ګینې یا معاف کوي چې ګینې دې اعتراف وکړو. د جرم چې کوم جرم یې کړی دی هغه جرم برابر سزا وته پکاري، او دا سزا چې کوم دی په هر قیمت پکار دی چې راتلونکي وخت کې څوک داسې ونه کړي.
هغه وخت تاسو ویډیو چې کله تاسو خپل زړه ټوټه دی ووژله او په هغې کې لکه مطلب د هغه ذمهواریم په هغه ټیم کې دی دغه ترجمانو، نو هغه وخت تاسو یو خبره کړې وه چې لکه څوک ټوپک کېږي نو زه ورته د خپل زوی
دا هغه زما زه په حکومت کې وم، او دی چې کله مطلب دا خبره کوله نو ما وی زه د خپل وطن دپاره د خپل زوی وینم معاف کوم. خو دی به حیثیت د تنظیم ناس لیخې ده، نه د هغې نه انکاري شوي دي، او نه چې کوم دی تر اوسه پورې بلکې هغې تر نن ورځه پورې په افغانستان کې هم لګیا دي او دلته هم لګیا دي، یا په یو نوم یا په بل نوم. که ذاتي خبره ما کوله ما به اوس ډېر څه ویلي. زه ذاتي اناد نه لرم، زه یو سیاسي ورکر یم، د باچا خان سپیم، زه د آئین او د قانون بالادستی غواړم او د ملک بقا غواړم.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکارې دی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی هلته په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا جان څخه پخواره زاره خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري ځانګړي 19 پروګرام مشالونه تاسو د رواني غړي په پای کې اوریدلای شئ. د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستانی طالبانو د تسلیم سوي پخوانی ویاند دا تور رد کړ چې کابل او نوې ډلۍ له پاکستانی طالبانو سره مرسته کوي. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان تیر ورځ په یو ویډیوي بیان کې چې د پاکستان پوځ خپور کړ ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د هند استخباراتي ادارې او د افغانستان ملي امنیت له دوی سره په پاکستان کې د تخریب لپاره مرسته کوله. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویاند احسان الله احسان څرګندونې رد کړې. احسان الله احسان چې د پاکستان پوځوي په خپله خوښه ور تسلیم شوی، ویلي دي چې د افغانستان حکومت او د دغه هیواد او هند استخباراتي ادارې د پاکستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د پاکستان پوځ د احسان الله احسان یو ویډیو خپره کړې او په هغې کې احسان وایي چې د هند او افغانستان استخبارات په پاکستان کې د دولت د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. په دې ویډیو کې د جماعت الاحرار پخوانی ویاند احسان آرام او مطمئن ښکاري. دی وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته موږ ټول افغانستان ته ولاړو. په افغانستان کې مې ولیدل چې له دغو خلکو سره د هند استخباراتي ادارې را اړیکې پیل شوې، له دوی سره یې مالي ملاتړ وکړ، هدفونه یې هم ورته وټاکل او د هر اقدام به یې ورڅخه واخیسته. د افغانستان یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې احسان الله احسان ته منسوبې څرګندونې بې اساسه دي. سرچینې دغه راز وویل چې د افغانستان له خاورې د پاکستاني طالبانو د اوشتو او یا د افغانستان له لوري د هغوی د ملاتړ ادعا څه نوې خبره نه ده. سرچینې وویل چې پاکستان دا ډول تورونه د دې لپاره لګولي چې له نړیوالې انزوا ځان خلاص کړي. بل لور ته په پاکستان کې مشت سیاسي چارو کتونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې احسان الله احسان د پاکستان د امنیتي سرچینو په وینا خبرې کوي.
پاکستاني طالبانو ویا د احسان الله احسان تسلیمېدل یا نیول کېدل او دغه نه وروسته دا ډول د ویډیو میډیا ته راوتل او یو څه حد پورې به شاید حقیقت ولري، خو په دې کې شک نشته چې اوس دوی به هماغه خبره کوي کوم چې د پاکستان استخبارات او د پاکستان امنیتي ځواکونه وغواړي تر څو خپلو پاکستانیانو ته دا وښيي چې دا جګړه چې کوم طالبان کوي د دوی تر شا هند افغانستان دولت او د افغانستان استخبارات په لاس لري.
افغانستان او پاکستان پر یو بل د مقابل لوري د وسلوالو مخالفانو د ملاتړ تورونه پوری کوي. لډیرو کلونو راهیسې د افغانستان حکومت پاکستان په دې تورنوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو شورا او مشران په پاکستان کې میشته او پاکستان دا تورونه رد کړی دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو خوري مشال رادیو تاسو لپاره ځانګړي ونیزه خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د خپل نظر شریکول لپاره زموږ سره اړیکه ونیسئ. د ټلیفون شمیره هم تاسو ته مخکې ویلې وي او تاسو موږ ته ایمیل یا برېښنالیک هم رالېږلی شئ. زموږ د برېښنالیک ایمیل پته ده مشال رادیو @rfrl.org. اوس هم بیا په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې یو شمیر قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په یوه غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او د بلخ پر شاهین قلی اردو یو وروستی برید وغنده. ویناوال وویل کچیر اړتیا پیښه سي خلک حاضر دي چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د خپل سیمو امنیت وساتي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
یا د غونډه کې چې د قومونو او سرحدونو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه، د پکتیکا د بیلابیلو امنیتي ارګانونو یو شمېر منصوبینو هم پکې برخه اخیستې وه. پکتیکا والی محمد الیاس وحدت غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل ترهګریز بریدونه نشي کولی افغانستان د پرمختګ له روان بهیر څخه راوګرځي. ده په خپلو خبرو کې د بلخ پر شاهین قول اردو د وسلوالو برید یاد کړ. وی ویل دې پیښې له پخوا زیات ولس یو موټی کړی او د امنیتي ځواکونو سره د خلکو خواخوږي ډېره کړې ده.
بیا هم دا خاوره په خاوره وي، دا وطن په وطن وي، دا نظام په نظام وي، دا وطن نه ماتي. موږ اوس په دې باور یو چې دا د هر افغان عزت که دا سرتېري لرم د دې وطن عزت به ساتلی، د دې ولس عزت به ساتلی.
مدني فعال خورشید کټوازی له امنیتي ځواکونو څخه د ولسي ملاتړ په باب وویل
همدغه موږ تاسې امنیتي ځواکونه دسې شپه ورځې رڼه کړې ده، مرګ ته ځان ورکړی ده، مرموی ته ځان ورکړی ده، ما ته دا زمینه مساعده کړې ده. زه تاسو کراره باندې ویدو یو خپل خوب نه کوم.
قومي مشر رئیس خان هم په خپلو خبرو کې له افغان امنیتي ځواکونو د ځایي خلکو د ملاتړ اعلان وکړ.
موږ زړور افسرانو سربازانو ته په ډاډ ورکوو، قومونه ستاسو په څنګ در سره ولاړ دي. ټول قومي مشران او علما او ځوانان د تاسو سره دي او ملاتړ هم کوي.
بل لوري ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ارخ کې د پکتیکا له قومي مشرانو سره د سه شنبې ورځې د ماښام په کتنه کې وویل چې افغان حکومت به د پکتیکا د امنیت په ټینګښت د ولسوالیو د لارو خلاصولو او مخابراتي ستونزو د حل په برخه کې اړین اقدامات وکړي. ولسمشر وویل ډیر ژر به د شخصي پیسو د پکتیکا په شپږو ولسوالیو کې د شپږو ښوونځیو د جوړولو چارې پیل شي.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. وخت د سهار له 9 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز پر لور تاسو په امره ګرځوم. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل دی چې د هغوی د ګوند په مشورتي غونډه کې پریکړه شوې ده چې د پانما اسنادو په اړه به د سپریم کورټ له فیصلې سره ولاړ وي او له وزیر اعظم نواز شریف به د استعفا غوښتنه نه کوي. نو موږ د خبرې تر اوسه په پېښور کې به خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړه. د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه او د قبایلي سمو یو شمېر مشرانو ویلي که د پاکستان مرکزی حکومت پر راتلونکي میاشت کې هم په فاټا کې پر اصلاحاتي سپارښتنو عمل ونه کړ نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پوري کوي. د پریکړې ورځ په اسلام آباد کې د فاټا د پارلماني غړو او سیاسي مشرانو په ګډه غونډه کې وشوه. په افغانستان کې د وسال طالبان یو مشهور قمندان پر ماښام په میدان وردګ ولایت کې د بې پلوټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګل تیر ورځ مشال لډیو ته ویل چې ملا حبیب الله چې په چک او د امیرداد ولسوالیو کې د طالبانو د ځانمرګ بریدونو مسؤولو له خپلو دوو نور ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا هغه تورنه رد کړې دي چې ماسکو په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي. نو موږ د اپریل پر 15مه نیټه په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې دا تورنه بیا اساسه او دروغ دي. په امریکا کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان نیکلسن د اپریل پر 14مه نیټه په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس سره ګډې خبري غونډې ته ویلي و چې هغه په دې خبره کې هیڅ اختلاف نه لري چې د افغانستان په جګړه کې د روس په مداخله کې دا هم شامل ده چې دوی طالبانو ته وسلې ورکوي. د مذهبي ازادي په اړه د امریکایي حکومت یو کمیسیون سپارښتنه کوي چې پاکستان او روس دې د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادي سرغړونه کوي او د ځانګړي اندېښنې وړ دي. د نړیوال مذهبي ازادي په اړه د امریکا کمیسیون تیر کال هم د پاکستان په اړه دا سپارښتنه کړې وه، خو د امریکا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا سپارښتنه رد کړې وه. او د روسلی څارنوالۍ د تیلو د پخواني میلیونر میخایل خودورکوفسکي یو غیر دولتي موسسه په تور لیست کې شامل کړه. دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانټ د کتنې په اسلام آباد مشال رادیو خبريالي رفعت انجم د دغه هیواد د کورنی ورسپانټ د اداري مهم ټکی راغونډ کړی دی. راځي چورته ورسو.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ پر پولې رابطو لپاره جوړ کړی شوی د هارډ لاین د لارې د پاکستان پوز هند سره د سشمیرنې په حق لا رابطه کړې ده. د پوز د عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر تر مخه هند یې په کنټرول کرخه د سشمیرنې عملی د هلوځلونه خبر کړی دی. ادارې وایي چې د سشمیرنې عملی تحفظ یقیني کولو لپاره د پوز د هند سره خبرې اترې کول یو ډیر ښه ګام دی او دا یو مثبت اړخ لري. په دې شامنظر کې نه یوازې دا چې په کنټرول کرخه به د سشمیرنې عمل په ښه توګه ترسره شي، بلکې له وړاندې خبرولو سره به په کرخه د بل اشتعال ډزو کولو او نورو پیښو هم مخنیوی وشي، کومې چې د غلط فهمۍ له وجې رامخته دي. ادارې په وینا چې څنګه د سشمیرنې لپاره په هاټ لاین رابطه وکړی شوه، همدا شان په نورو معاملاتو هم د هند توجه راګرځولې کېدی شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په سپریم کورټ کې طیبه تشدد کې سوریدنې پر وخت اډیشنل اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې حکومت د ماشومانو تحفظ او چایلډ لیبر خلاف بل تیار کړی دی. پسې چې چیف جسټس ہدایت وکړو چې حکومت دې د تجویز شوي بل کاپی ته ټولو فریقینو ورسوي او بل دا چې په دې دې د سیول سوسایټي رائے هم واخلي. ادارې وایي چې چیف جسټس وویل چې ماشومانو نه سخت کار اخیستل یا کول یو معاشرتي ناسور دی، د څه لپاره چې د نوي قانون سازۍ ضرورت دی. موږ له د خپلو بچو د حقونو تحفظ کول وي او هم په دې وجه عدالت د طیبه پیښې خود نوٹس اخستے دے. اداری پوینا پا اسلام آباد کی دیو جج پکور کی کارکون کی پالسکرانی معشومی طیبی تشدد قول ناقابل بیان دے او همدا شان نور سمره معشومانی او معشومان دی چې داس ظلم ښکار دی، خو نه خو حکومتي ادارو ته د دې څخه بشته او نه پروا. اداري زیاتوي چې باسر خلک د پیسې په زور د غریبو کورنو معشومان تر لاسه کړي او بیا یې لکه د خپلو غلامانو ساتي. اداري اخر کې وایي چې د حکومت په معشومانو د سخت کارونو مخنیوي لپاره قانون سازي کول یو ښه ګام دی، خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې نوی قانون په هر لحاظ سره مؤثره کړی شي او په دې عمل درآمد یقیني کړی شي چې دا شان په راتلونکي وخت کې یو ماشوم هم غلام نه کړی شي او د هغه نه سخت مشقت وانه خستشی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په داسې حال کې چې تمه کېږي د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې اداره به پر پاکستان د افغان وسلوالو د افغان طالب وسلوالو سره د همکاري له وجې فشار زیات کړي، واسټری جورنال ورسپانه لیکلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره د شو همکاریو هیله لري. بلخوا د بشري حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ د افغانستان په زندانونو کې پر بندیانو د رپورټ سوي شکنجې په اړه لیکنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو غټ ټکی بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار ویلی اسلام آباد غواړي چې د امریکا نوې اداره ورسره د هند او پاکستان په منځ کې د کشمیر پر سر شخړې حلولو کې مرسته وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د هغه له خولې لیکلي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپله جګړه ختموي، اسلام آباد واشنگټن سره د سیمې ثبات لپاره مرسته کولی شي. څېړونکي وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پر پاکستان فشار زیاتوي. دوی په ملي امنیت شورا کې جنوبي او مرکزي ایشیا څنګه د مشر په توګه د لیسا کرټس ګمارنې ته اشاره کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې دا مېرمن د هیریټیج فاونډیشن څېړونکې وه او په دې وروستیو کې په خپله یوه څېړنه کې د پخواني امریکایي ولسمشر براک اوباما په اړه لیکلي وو چې هغه د پاکستان په اړه ډېره نرمه پالیسي درلوده. نوموړی زیاته کړې چې د ولسمشر ټرمپ اداره باید یقیني کړي چې پاکستان نور د حقانی شبکې او طالبانو لپاره پناه ځای نه وي. یوې کارپوهې سارا واټسن ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان یوازې کول به ښه خبره نه وي، خو په واشنگټن کې داسې خلک شته چې وایي دغه هیواد باید د خپل عمل پایلې وویني. بلخوا هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو د هغه رپورټ په اړه لیکنه کړې چې وایي افغانستان کې زندانونو کې قیدیان تر شکنجې لاندې نیول کېږي. د بشري حقوقو د ادارې لیکلي چې دوه کاله کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی وعده کړی و چې افغانستان کې به په زندانونو کې شکنجه ختموي، خو د کمیدو پر ځای په بندیانو تشدد ډېر شوی دی. په دې لیکنه کې راغلي چې افغانستان په دې اړه ملګرو ملتونو یوې کمیټې ته خپل رپورټ هم ناوخته سپارلی. کله چې د دې کمیټې غړو د اپریل په 15 تاریخ سره ولیدل، نو پوښتنه یې وکړه چې ولې تر اوسه پورې پر هیڅ لوړپوړي پولیس یا استخباراتي افسر د بندیانو د شکنجې په تور کې مقدمه نه ده چلیدلې. په جنیوا کې د شکنجې پر ضد د ملګرو ملتونو کمیټې ویلي چې افغانستان یو څه پرمختګ هم کړی دی. د دوی د رپورټ تر مخه افغان حکومت اوس بندیانو حالت ارزولو لپاره خپلواکو څارونکو ته اجازه ورکوي، خو د ملګرو ملتونو په وینا حکومت باید هغه چارواکي بې سزا پرې نه دي چې پر بندیانو تشدد کولو کې لاس لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو خبري. په افغانستان کې د بهرني ځواکونو په خواني او عمومي کمانډان ویل دي چې په دې هیواد کې 15000 نورو امریکایي پوځیانو ته اړتیا شته. ډیوډ پټریس دا خبره په داسې وخت کړې ده چې دا پرون لمخې په واشنگټن کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مشرۍ نوې ادارې غواړي چې په څو اونیو کې د افغانستان لپاره نوې کړنلارې ترتیب کړي، او په دې کړنلارې کې دا اعلان هم وکړي چې افغانستان ته به نور پوځیان لیږي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
متقاعد جنرال ډیوډ پټریس په دې باور دی چې په افغانستان کې 15000 نورو امریکایي پولیو پوځیانو ته ضرورت شته. پټریس دا خبره بلومبرګ امریکایي تلویزیون ته وکړه. تر دې مخکې روانه اونۍ کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سفر پر مهال افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو خبره یاده شوه. د امریکا دفاع وزیر په کابل کې د دوشنبه په ورځ وویل چې له هم دا وړاندیز تر غور لاندې دی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره د اضافي پوځیانو غوښتنه وشي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 8500 امریکایي پوځیان شته. ډیوډ پټریس چې د 2010 کال له جولای څخه د 2011 کال د جولای تر وروستیو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وو، بلومبرګ امریکایي تلویزیون ته وویل چې امریکا په افغانستان کې نورو پوځیانو ته ضرورت لري. زه فکر کوم څه چې موږ باید په افغانستان کې وکړو هغه له دغه هیواد سره دوامداره ژمنه ده، او باید نور د دغه کال په کال ستونزو مخه ونیسو. په حقیقت کې که موږ د پوځیانو شمیر کمو نو له هغې مرحلې لرې یو. ښه دا ده چې له ائتلافي ځواکونو پرته 15000 نور پلي پوځیان ولرو. د فبروري په میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوسنی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن کانګرس ته ویلي وو چې په افغانستان کې 2000 نور امریکایي پوځیانو ته ضرورت شته تر څو دغه اوسنی پټه په ولاړ حالت له منځه یوړل شي. د متحد ایالاتونو د جنو ورځپاڼو په وینا په افغانستان کې امریکایي پوځي قمندانانو د شاوخوا 3000 نور پوځیانو غوښتنه کړې ده. متقاعد جنرال پټریس چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر هم پات شوی دی، په دې باور دی چې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو لاستولو سره به افغان ځواکونه پیاوړي شي. دوی سخت جګړه کوي او د خپل هیواد لپاره وژل کیږي. موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی په پښو ودرو، او دا د هغه ماموریت لپاره چې بیا کله افغانستان د ترستانو په پناه ځای بدل نه شي لکه چې پخوا وو. د راپورونو له مخې په راتلونکو شاوخوا 3 اونیو کې شای
د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي روښانه کړي چې په هغه کې ممکن افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو پریکړه هم وشي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com او که چیرته تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د خبريالانو د ژغورني کمیټې د راپور په حواله لیکي په تیرو 15 کلونو کې په ټوله نړۍ کې 322 خبريالان د خپل کار لوجي وجل سوي دي. د راپور وايي د پرمختللې ټکنالوژي استعمال که یو خا د خبريال کار آسان کړي نو بل خا د هغه ژوند هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د دغه راپور مهمه برخه له فرخنده اسد څخه اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلیکی په اوسنی دور کې چې د جدیدی ټکنالوژي استعمال زیات شوی په نړۍ کې د خبريالانو مشکلات هم زیات شوی دي. د خبريالانو د تحفظ دغه اداره چې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست نومیږي وايي په ټوله نړۍ کې په خبريالانو حمله د دوی په کار تنقید او د غیر جمهوریت ریاستونو لخوا په خبريالانو تشدد هم زیات شوی دي. دغه کمیټې مشر جوئل سیمن د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په موجوده وخت کې تر هر وخت ډیر د خبريالانو لپاره کار کول ګران شوی دی. سمند 2018 کال په مطبوعاتو د حمله په اړه په یو رپورت کې چې د نهي پورس خپور شو ټولنیزو رسنیو ته په اشاره ویلي چې که څه هم د ټولنیزو رسنیو سایټونه عام شوي او موبایل کیمرونه اوس خلک زیات کار اخلي خو غیر جمهوری حکومتونو هم د رسنیو او خبريالانو د ځپلو هڅې زیاتې کړې دي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل دغه رپورت کې دا هم وایي په 2014 کال کې 2950 خبريالان په جیلونو کې اچول شوي دي او په 1350 کالو کې په ټوله نړۍ کې 322 خبريالان وژل شوي دي. خاغلی سمن دا هم وایي چې د دغه پرمختللې ټکنالوژۍ نه غیر جمهوری حکومتونو هم په دې موده کې زیاته ګټه واخیسته او دغه د معلوماتو او خبرونو د کنټرولولو او د خپل واک د ګټې لپاره استعمال کړه. سی پی جی په خپل تازه رپورت کې دا هم وایي چې ځینې وختونه د سرکاري میډیا لخوا حکمرانان او ریاستونه جعلي خبرونه هم ورکوي او دا شان د خپل واک ته بچ ساتلو لپاره استعمالوي. جول سیمن وايي په ځینو هیوادونو کې حکومتونه د دغه پرمختللي ټکنالوژي او د میډیا د طاقت خبر دي نو دوی ډیره نرمه پالیسي هم لري خو ورسره د خلکو د رائے د اظهار په ازادۍ هم هر ممکن قدغن لګولې دي او ډیرو حکومتونو داسې پالیسي هم خپره کړې ده چې څنګه به په یو ډیره نرمه پالیسي مطبوعات کنټرول ساتي چې نه خو په هیواد کې سه اړې ګړې جوړ شي او نه د حکومتونو خلاف خبرې خپرې شي. سیمن وایي ریاستونه د خپلو مخالفو اوازونو د خاموشه کولو لپاره ډېرې سختې پالیسۍ لري او په ډېرو هیوادونو کې د یوې پیښې په اړه غلط او جعلي خبرونو ته هم اجازت ورکول کیږي چې دا شان د خلکو پام د رښتیاو نه واړول شي. بلخوا د بیپولي خبريالانو سازمان په خپل یو رپورت کې ویلي په تیر یو کال کې هغه حکومتونه هم اوس په میډیا کنټرول ساتي چې په خوای د میډیا په ازادۍ باور لرلو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. مشال رادیو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیزي خبرونه هم لري. اوس ورسېدلې د یوې ځانګړي ونیزي خبرونه مشالونه پر لور. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د نوموړي د نامتو مبارز لیکوال او خبريال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنيري جوړ کړی ده. نو راځي چې ورته غواړو دا تاسو او دا هم مشالونه.
ستړي مشاوریدونکو شاهین بنيري او د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبريال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو.
میر مهدی شاه بچا په کال 1918 کې د جنوري په شپږم نیټه په خبر سره نږدې په کانکولې کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدل و. دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدی شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هېریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن نورو.
مهدی بچا په شپږم جنوري 1915 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کرا داوځي سیما کمیټې د پېښور سره په خوا کې د چاسته د روډ باندې پرته ده. دغه ته یو کلی د کانکولا پاوي کې د پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهور ده. د دې وجې نه باچا باندې مهدی باچا باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په دې دنیا کې خلک د مهدی باچا په نوم باندې پېژني. مهدی بچا داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حق باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضې کتابونو کې د ده مذهبي لیک هم شته. نو د دې نه دا پته لګي چې یاره مهدی بچا که عصري علوم دونه نه لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګی چې را دي خلص ته تړي وو.
مهدی شاه بچا له زلمی وو چې د خدای خدمتګار تحریک هلې زلې خ په جوبن کې وي. د نور زلمو په شان هغه هم د بچا خان د فکر او فلسفه نه الهام اغسته وو او بیا خپل ټول ژوند د خپل قام او جبه خدمت ته وقف کړو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او سړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتګار تحریک د مشرانو سره د مهدی بچا د نزدېکټ پاړه صدا سوای.
مهدی شاه بچا په بچاګی باندې مشهور و. دا د خدای خدمتګار په کړای کې دا د اخیر کړیان کې یو کړای و. لکه چې هغه د عمر ما کومه نو مال شه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان د وخت کې تړاو د ما په عمرونو کې نو کوم دې څوکاله کښرو او بس په مرتبه کې او په رتبه کې په دې سره برابر او د دې د څلې اوربان یاو ما په دې اخیری عمرو کې هر ډول ډېر لیدلې ده. د پښتو ادب کې د خدای خدمتګار او د شباب په اړه کې دې ډېر نور اطرافه ده، بلکې زه دا وایم چې د خدای خدمتګار او د ذکر نه بغیر د پښتو لیټریچر نیمګړې ده. د دې شابه ده هم سره چې دغه هو ناس په پاس په ځوان د ټول د خدای خدمتګار نه د چا ته راګرځېدو متعنت روي او پکې او خبرې وای په کوم دي. لکه هغه انقلابي سره یو خو ډېر انقلابي هغه دي چې دې خبرې وای په کوم دي. او دا چې په چال کې چې ګرځېدو ما ډېر په پاره مې پرې پکې باندې سپکې شو. دا وایي چې را چې دې سره سپکې شو دا زما کوم په خوشي نو هغه ځان په یو سمبولو ډېر کې سم چې زما په یو باندې کې راځم شي.
لکه څنګه چې مو واوریدل، مهدی شاه بچا بچا خان ته ډیر نږدې وو او کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل، نو مهدی بچا با ورل ډیر په باقاعدګۍ لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپل ذمہواری پر مخ وړې وې. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو.
د بچا خان د تحریک په حواله باندې لکه دا بچا دا بچا خان د دې
بہر حال کردار خدائی خدمت گار اگر صرف خور پورے یا دبیز سیاست پورے یا دبیز معاشرے پورے سماج پورے میں پٹور ہندوستان کے لگا یہ مثال ہم قائم کرنے کے لیے الفان بقربی کی جدید ارد سکی تھی اور جیسے غزے کے غفل کردار الفام دے 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 سیاسی افکار کا حوالہ باندھے دلی زیادہ پختون مزدور پختون مزدور خلق جگہ
بادشاہ خان چې کوم دی هغه په دې نیم غوره کړی چېره دا خالي په دې کسان دي هغه په دې غوره کړی چې دوی زما د دې پبلک سره د زړه نه تلي دي او یو د دې دغه هم لري ما چې کوم د وخت نه کدي باندې ما کتاب لیکلی دی نو هغه دور کې لکه دې بادشاہ خان چې کوم دی هغه به د خپل ذاتي مسلې دې سره شریکول نو بعد د موږ د سیاسي حوالې سره وګورو نو زما خیال دی چې د بادشاہ خان چې کوم لکه د مخصوص خلک نو پای کې ملیشا بچه یو ډېر اهم او یو ډېر بنیادي سړی
میر مهدی شاه بچا د یو لیکوال په حیث د شلمې پیړۍ په لیکوالانو خپل اغیز پرېښی دی. دغه افسانې د خدای خدمتګار تحریک سره د ترلو واقعاتو تاریخ دی او په ډېر خوندور انداز دغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېدی شي. د مهدی بچا د افسانو شپږ مجموعې خپرې شوې دي او اوس هم ډېر لیکونه ناچاپه پراته دي. په دې اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
دغه افسانه چې دا غوې کې هم نشان او پټو د بډای ټال دا ټولې افسانې چې دا وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه څه په کې هم یا چې هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتګارې دا غوې چې کوم مسیج دی دا غوې چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده د په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شو موسسې دی شي هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي که هغه یا افسانه تخلیق کړې ده که هغې تخلیقي لیکونه کړي دي تخلیقي لیکونه دي او په تنقیدي دي هغې ټولو کې دغه د خدای خدمتګارۍ هغه شعور باقاعده طور باندې په نظر راځي.
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتګار تحریک د نور مشرانو په شان ډېره موده د زندان د تور تمبو شاته تیره کړې ده. هغه څو ځله د برتانوي او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریښی او د قلم په وسیله د خپل اولستونزې رابرسره کړې دي او د هغوی لارښودنه کړې ده. ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعات په خپلو افسانو کې داسې خوندي کړي دي چې د رښتیاو ګمان پکېږي. نوموړی زیاتوي
قریش بدخار په تحریک دوان کې د مهدی شاه بچا چې زلمه و د پاکستان جوړېدو نو په جوبن کې و خو د هغه وخت قیوم خانۍ دي تاسو لکه څنګه چې د پاکستان جوړېدو د پرته د خدای خدمتګارو حکومت مړ شوی شو د قیوم خان مستندل حکومت جوړ شو نو په قیوم خانۍ کې د شپږ کاله کې چې څومره ظلمونه په خدای خدمتګارو باندې شوي دي هغه په دې افسانو کې تاسو لکه ما چې څنګه ورته وویل چې سړی پکې خپل مخ چې څنګه پایکنه کې ګوري نو داسې پکې کتلې کېږي لکه پاکستان زنده آباد داسې یو خدای خدمتګار اکثر خدای خدمتګار خو غریبانو وتن د تاجر کسبګر دا پکې ډېر وو نو هغه به کریم خانۍ کې داسې یو سړي کیسه کوي چې را وستو به تاړه کې دومره وو دومره وو چې هغه لیوانې شو او هغه ته دا په دغه کې پاکستان زندہ باد جیل خانہ کے ظلمونه کولو چې نه پریدو نظامی ویلے پاکستان زندہ باد رشتے کی دروغ واقعات نه دي.
چلنکار مصطفی کمال وایي مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیث د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخې ته خې دي. نو موړه زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله هغه د افسانې یو ډیر وی نقاد د پښتو افسانې نه دی دا خبره کوله چې را د دې په افسانه کې یو خنیغه هغه د تندریک او دغه سیاسي اثر چې کوم دي خنیغه بیان کړی دی زړه د غشي د دې هغه افسانه چې کوم دي هغه د غیر مو دي پکړه دي د دې له سره چې کوم دي بیا کوم ګور نه یو شاعر مو ټول نه را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار د دې داسې افسانه چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږ هغه مارې دي د ټول نزیات زما په خیال له افسانو مضمون چې کوم دی هغه دی په پښتو کې دا ترند شروع کړی چې د ټول نزیات افسانې مضمون افسانوي مضمون چې کوم دی هغه دی الی کړو چاته دی د دې په افسانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دی هغه د انسانیت سره تړلی د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې د افسانو موضوعات چې دي هغه هم د دې معاشرې یا د دې خلکو سره تړلی دي د دې کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو د رکشو د لارو کو د کلو د باندو د دې خلکو نظیر اغت دی پاره باندې وګو چې هغه سیاسي کاروم پاره کې صحیح دي ته زیات تر کې کوم دی د انساني همدردی او د انساني جذبې چې کوم موږ د ورکیا دین د دې پښتانه کې هغه په دغه حواله باندې دی بیا دی د یو مفسر قران په لاس باندې د سورې فاتحه تفسیر کې کوم دی هغه دی لیکلې و هغه چاپ شوی دی پورې لکه دغه دی یو ډېر کارنامه ده چې ډېر زبردست هغه پښتو سړی رام سنگھ هم یو تفسیر دی وړاندې کولې کوشش کړی دی دا هغه نه علاوه چې کوم دی نو د دې مضمون د شاعري هغه ځان ته یو بل خوند او رنګ او یو بلکې یو مخزي دا زموږ د مخزي ادب یو معتبره حواله ده
مصطفی کمال وایي چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې وو له دغه قبلې د خپل بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړی شو د ژوند اخري ورځ شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تیر کړې او د بدبختۍ خبر دادا چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم سمرستا نه وشوې نو وړه ذاتوي
څومره دغه د سید بند صوبت ما دغه نور خلک چې شي دي په خوده خدمت یا تحریک نو دا هغه زیاته برخه چې کوم دی دا وی چې کوم بسر غړي نتاي د بادشاہ خان بواخلي او بادشاہ خان پتی چې کوم به د پټه ولاړه کوم د خپل پای ته ورشا بادشاہ دغه تکلیفونه په دجیلینو د تا بندو او د دې مقدا چې د دې پکې د غربت تر کې نه هم د دې بچی چې کوم دی هغه په داسې حالت کې دی چې لکه مطلب دا چې د خپل بچی له ته ورسېږي او دې پر او هغه د دوه اولاد هغه په معمولي معمولي کارونو روزګارو بیا دي دې نه پته لري چې مستقبلو کې څنګه دې د دې تحریک لپاره دې سوچ او د دې فکر لپاره قرباني کړي
د جون په خري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو ډېر حساس بندو او د سره ضرورت ډېر غم او درد ورسېد په سیاست کې برخه نه خسته او د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړو ډاکټر وقار علی شاه داغي د جون د دغه دور پاړه صدا سي وای
د ما سره ډېر زیات مینه وا او زه په هغه کسانو کې یو ما چې یو څو کسان د کډې په اپروچ کې راغو او هغه ما ته کوټه تعلق کوي نو دا جوړېدو وا بالکل پرخ او خپل جوړېږي د پخو مخ خدام جوړېږي او هغه خیرو مر یو ځل سو سو ځلې پر دې خبره باندې جوړېږي ځکه چې په پاتې کې او سماعون دا د لیډر هغه لیډر نو چې دا مخ کې رسو موټر یې ګرځي راګرځي اغا یو یو مخلص کارکونو پر پاتای کې انفلوئنس لري جاتو او خلکو خبره ډیر جاته باندې لا بیا پکې چې څوک کې لکه پاتای کې ولی خان نور سیاست نه شاته شو اغه ګروپ راوخې شو نو بیا مې د شپه چې د پاتای کې لکه هغه غوښتل چې ریلاکس نو خبرې وکړي چې د مو فار میټینګ کې سپین سپین روغ روغ ستغه ستغه خبرې به کولی هغه د څوک دې ته نشو نو بس روغ د شواز نه لري کو رو 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 شواز سفر کوي نو تاسو فکر کوئ چې ټول خلک مو مې شواز چې سره تیرا کوم دا هغه پورتو چې شنو شو دا هغه نه لري کو
د ازادۍ تحریک د نوموړې مبارز په کال 1996 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورتا وسپارل شو. اوریدونکو د غواز منګا د نن خبرونه بلونه بعد د عدم تشدد د تحریک دی بل نوموړې مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان.
سولے پر لو
مستقبل خاورا
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتری
ولې ظلم شوی ولې بیا ته شوی
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنست ته
دی غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري